באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي אמריקה
درنو محترم اوریدن کو السلام علیکم دا واشنگتن دے نن یک شنبہ دا چنگا خنہ خمدہ دا امریکا غا گلملانے سہارنے پختو خبرونه اوری خبرونه ویان سر سلیمان شاہ دا امریکای پلاوی او طالبان ترمن د شنبې پورز د چنګاخ په اتمه د قطر په پایتخت د وحکې د ووم ځل لپاره مخام خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو په وینا واشنگتن هیله لري چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې له طالبانو سره یوه موافقه حاصله شي. د اے پی خبری اجانس واجی د طالبانو د مطبوعاتی چارو وین ذبیح الله مجاہد هم د جمعې په ورځ په ټویټر کې د دغو مذاکراتو د پیل کېدو خبر ورکړی و. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کوله او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د هیئت مشري په غاړه لرله. خلیزاد ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به څلور برخې ولري چې د افغانستان د خاورې نه د ټیریزم مخنیوی د امریکایي عسکرو وتل د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدل چې په نتیجه کې به په هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره لاره هواره شي او پر یوه جامع اوربند باندې موافقې ته رسیدل شامل دي. خو طالبانو د افغانستان د حکومت سره له خبرو نه انکار کړی دی او د اوربند نه مخکې د څو میاشتو په دوران کې د ناټو او امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې. یو شمیر افغانان فکر کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د حکومت د شمولیت نه بغیر د موافقې لاسلیک کول امکان نه لري، ځکه چې دا افغانستان د اساسي قانون د غوښتنې لوری ممکنه نه ده.
که امریکا او طالبان اراده د دې لري چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت د افغانستان دی، نسی کېدلی چې دولت د افغانستان سره مذاکره ونیسي او سوله راسي. نو څوک به دغه د سولې د متارکې د قرارداد به څوک امضا کوي؟
تر اوسه لا نه طالبانو او نه امریکایي مامورانو په دې اړه څه ویلي دي چې په پورنیو خبرو کې د دغو مهم مسایلو په باب پرمختګ وکړ او که نه. سیمه ایز چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې طالبانو د برید په نتیجه کې د حکومت طرفدار شپږش وسلوال ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د شاوخوا دوه میاشتو جنجال نه وروسته میر رحمان رحماني پرون د شنبې په ورځ د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې د ولسمې تقنیني دورې د رئیس په توګه وټاکل شو. د میر رحمان رحماني په مقابل کې خان محمد وردګ ځان کاندید کړی و. ښاغلي رحماني د 250 رایو له جملې نه 186 او خان محمد وردګ 90 رایې واخیستې. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پنشیر ولایت د عناوي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحمید خراسانی چې تېر هفته د کورنیو چارو د وزارت خاصو قواو په کابل کې د غلاګانو ډاکو غورځولو په جرم نیولی و، د شنبې په ورځ د خوشې کولو په خاطر ځینو خلکو مظاهرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې خراسانی یو مجرم دی، هغه له سوداګرو دوکاندارانو نه په زور باج غوښته، د افغانستان ملي بیرغ ته اور اچولی او د امنیتي ځواکونو منصوبینو ته کنځاوې کړې. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ حایلې غیر نظامي سیمې یا ډی ایم زی ته ولاړ شي. ټرمپ جنوبي کوریا ته د سفر کولو نه مخکې ویلي و غواړي چې شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په دغه ځای کې روغبړ وکړي. خو د رویټرز خبري اژانس وایي سمه معلومه نه ده چې آیا کیم جونګ اون به د ټرمپ د لیدلو لپاره راشي او که نه. ټرمپ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس جیم اون اون په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د شنبې په ورځ په اوساکا کې د جیشل هیوادونو د مشرانو د لغونډې په زمن کې له ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې دواړو د روان تجارتي جنگ د ځنډولو په خاطر یوې موافقې ته سره رسیدلي دي او د امریکا او چین ترمنځ روان تجارتي لانجې نړیوال مارکیټونو ته سخته ضربه رسولې او امریکایي سوداګر او بزګران هم پریشانه کړي دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اوکلند په ښار کې د یوې فدرالي محکمې قاضي د ټرمپ اداره د مکسیکو له سرحد سره د امریکا د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو لپاره د پوځي بودیجې له استعمالولو نه منع کړې. قاضي هیوډ جیلم د جمعې په ورځ ناوخته حکم وکړ چې ټرمپ نشي کولی چې د سرحدي دیوال په جوړولو باندې د امریکا د پوځ $2.5 میلیارد مصرف کړي. جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ د خپل حکومت د قانوني مشروعیت په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس جیمی کارټر انتقادونه مسترد کړل. جیمی کارټر د جمعې پر د ورجینیا په ایالت کې د بشري حقوقو په یو کانفرنس کې ویلي چې د روسانو د مداخلې نه په غیر د ټرمپ حکومت قانوني مشروعیت نه لري او ټرمپ که روسیې مداخله نه وکړي نو د امریکا جمهور رئیس په توګه نه ټاکل شوی. دا موضوع قبول نه کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون په قطر کې د خبرو اووم پړاو پیل سو. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي تر دې مخکې ویلي و چې ټول اړخونه د سولې په برخه کې چټک پرمختګ غواړي. حکومت هیله مند دی چې تر دې پړاو وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل سي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات کوربه دی. طالبانو هم ویلي چې له امریکایي پلاوی سره د شنبې په ورځ خبرې پیلوي. افغان حکومت تمه لري چې دغه مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
هیله مندي ده چې له دې ناستې وروسته زمینه د مسایل چې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو رسمان مذاکرات پیل شي، د سولې او همدارنګه کوم پکیج د سولې چې وړاندې شوی چې څلور مورد پکې شامل دي، په دې باندې بحثونه نهایي شي تر څو موږ د سولې او ثبات لپاره عملاً ګامونه واخلو.
سیاسي شننکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر ډیرو مسایلو هوکړه سوې او په دې پړاو کې به له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر نیټه او دا چې له طالبانو سره به هوکړه د اسلامي تحریک د اسلامي امارت تر نوم لاندې به پریکړه وسی.
تمه امید د دېسته چې دا ځل وم پړاو تړون د دواړو طرفونو لخوا نهایي سي، ډراپ سي او ممکن په یو لوی غونډه کې پراتلونکو وختونو کې د دواړو ترمنز د تړون لاسلیک چې تضمین کوون کې وادونه د مونیس شورا وادونه به هم شتون ولري.
د سیاسي شننکو په باور افغانان تمه لري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنز دغه خبرې اترې ښکاره پایلې ولري او بالاخره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
که امریکا او طالبان اراده دي لري چې په افغانستان کې سوله راسي، خو یو جانب دی جنگ دولت د افغانستان دی، نسی کیدلی چې دولت د افغانستان سره مذاکره ونیسي او سوله راسي. څوک به دغه د سولې د متارکې د قرارداد به څوک امضا کوي؟ د موږ اساسي قانون پر بنا خو په څلورشپیزمه ماده کې سرعت لري چې دا صلاحیت د جمهور رئیس دی.
ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې پر څلورو موضوعاتو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د بهرنیو پوځیانو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نوي سوې له طالبانو سره توافق ته نه رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو په سر د شاوخوا څلوېښتو ورځو جنجالونو وروسته پرون میر رحمان رحماني د رایو په لوی اکثریت د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورت ته.
د ولسی جرګې غړو د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د ټاکلو په وروستي پړاو کې چې د لومړي او دریم پړاوونو د مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ وشوي. میر رحمان رحماني ته په تالار کې د حاضرو د 215 څلوېښت وکیلانو له ډلې 126 تنو د باور رای ورکړ. په سر شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې پیل شوی جنجال پرته د تاوتریخوالي پای ته ورسېد. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک کیس نور اغا ملکزي په دې خوښي وښوده چې دغې جرګې رئیس پرته کومیسونزی وټاکل شو.
زه د لوی څښتن تعالی له دربار سره غواړم لکه څنګه چې اوس کوم مینه او محبت موږ او تاسو وښودله، همداسې په دې 15 کالو کې خدای دې دا پارلمان همداسې روغ جوړ او په مینه او محبت او په یووالي کې ولري. اوس د زمونږ استاذ دې د نننې ورځې د انتخاباتو نتایج اعلانوم. سپینې رای یو لس، د حاجی صاحب خان محمد وردک رای شپګلوی، د محترم میر رحمان حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای یو سل شپګ دیش، دا چې ټول رایونه 220 سال وی او 50 جمع یو سل درش کې ده. په دې اساس قدرمن حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو زورته مبارکي وایم او وی ګټله خدای دې په ټولو چارو کې کامیاب او موفق لري.
په ولسی جرګه کې د ننیو ټاکنو وړاندې د ریاست څوکۍ ته ولاړو دواړو نوماندانو پریکړه کړې وه چې که هر یو نوماند د دغې څوکۍ د ګټلو لپاره لازمي رایه ترلاسه کړي، بل نوماند به د ګټونکي نوماند څخه خپل ملاتړ څرګندوي او په دې توګه به په دغه جرګه کې د تیرو پیښ شوو جنجالونو د بیا تکرار مخه نیسي. نن کله چې د ولسي جرګې موقت رئیس میررحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس په توګه د بریالي نوماند په توګه اعلان کړ، خان محمد ورزاق هم د دې رئیس څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
زه به ان شاء الله د وکیل په صفت باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفت باندې همکار وم او د ټولو وکیل صاحبانو څخه مې هیله انده ده چې رحماني صاحب ته رایه ورکړي یا نه رایه ورکړي، موږ باید د سره د ورور په صفت باندې همکاري وکړو تر څو خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني د ریاست پر څوکۍ د کیناستلو وروسته وویل چې د ولسي جرګې د رئیس په توګه نه، بلکې د یو دوست او همکار په توګه به د نورو وکیلانو سره ګډ کار وکړي.
ما په صفت یک رئیس تامه
زه ستاسو د یو رئیس په توګه نه، بلکې ستاسو د یو خدمتګار او د افغانستان د خلکو د یو خدمتګار په توګه به د اساسي قانون پر اساس د دوو نورو قوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه د هغوی سره په تقابل کې. زه به هڅه وکړم چې ستاسو د افغانستان د عزتمنو وکیل صاحبانو په مرسته د دې کور عزت، د دې کور ویاړ او لکه چې شان دې تر سره کړم.
انجام خبر
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس ټاکلو جنجال شاوخوا څلوېښت ورځې وخت واخیست. دا جنجال هغه مهال پیښ شو چې کله د میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکلې دوهم پړاو ته لاړې. په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 230 وکیلانو میررحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته 550 رایې ورکړې چې دغې ورځې د حساب له مخې د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه. د پلاټونو وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یو داسې رایه هم ورکړل شوې د وکی د دغه تر څنګ د سپر یو بل تورې هم پرې لیکل شوی دی. میررحمان رحماني پلویانو دا رایه سمه ګڼله، خو د هغه مخالفانو دا رایه ناسمه ګڼله، چې له امله یې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو جنجال هم اونیو ته اوږد شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي دي چې د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې د پروسې موده وغځوي. ابراهیم رحیمی له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو حاجی ظریف د دې ولایت په مرکز کې د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې د ثبتونې په مرکز کې د دغه بهیر په وروستۍ ورځ په قطار کې ولاړ و او خپل نوبت ته انتظار کاږه. نوموړي آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د نوم ثبتونې وروستۍ ورځ د مراجعینو شمیر ډیر دی. د ده په وینا له دې امله چې نن د نوملیکنې نیټه پای ته رسیږي، ګڼ شمېر خلک له دغه بهیر نه پاتې کیږي.
گیس به هغه سپینې مې وکړو بچې و در ټیم روانه مسافر دار وته نوستی چې ټیم ورنه کې د خلک نه خلصيږي. اوس دغه زته ورته ول دی دیش مړه یې خکړ دی رسې جوړ کړي نو دار پڼ دی ورته
په ټولیس ډول دی رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونو ترمن ډیر واټن د دې مرکزونو کم شمیر او ورکړل شوې موده هغه هم د لاملونو بلل کیږي چې له کبله د تقویتي نوملیکنې بهیر کې د خلکو ګډون خورا کم رنګه و. د خوست یو شمیر اوسیدونکي چې د ولایت په مرکز کې د رای ورکوونکو د ثبتونې د مرکز مخې ته راټول شوي وو، د ټاکنو له خپلواک کمیسن نه وغوښتل چې د نوملیکنې د بهیر موده وغځوي.
وخت مشتر کوي د خوست خلک ډېر خلک دي چې دغه پوپی شکر پوپی کوداتسګری نه را نی دا غوښتنه ده چې په دند رایه وچوي دغه ډېر خلک پونده دلته.
د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې دغه بهیر د هیواد په درې درشو ولایتونو کې د جوزا میاشتې په 13 نیټه پیل شوی او د 22 ورځو تر دوام وروسته نن د سرطان میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېده. د خوست د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالرحمن محبت چې له اعتراض کوونکو سره یې خبرې کولې وویل چې د نوملیکنې د بهیر غځولو په اړه یې له کابل نه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
خپل مونږ عملي جریان په سترګو وینو او دا مونږ پیشنهاد کړی دی کمیسیون مرکزی ته چې مونږ ته یې لیدل چې ان شاء الله اضافه کوي، مګر نن ورځ اخري ورځ زه اوس دلته ولایم او دفتر نه مې پښتنه وکړه اوس پر هدایت نه درولم. د مزګار پر مونږ امید لرو چې
د تقویتی نوملیکنې د بهیر د پیل ورځینه بیا تر ننه د خوست مرکز او ولسوالیو په ټولو دیارلسو مرکزونو کې څه باندې لس زره کسانو نوملیکنه کړې چې نږدې درې زره یې ښځې دي. دغو ارقامو ته په کتو سره د ښځو د حقونو یو شمېر ښځینه فعالانې په دغه بهیر کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه بولي. دوی د ټاکنو پر کمیسون انتقاد لري چې لازم عامه پوهاوی نه دی کړی، خو کمیسون د پراخ عامه پوهاوی استدلال کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ایتالیا پولیسو د واچ درې په نامه کښتۍ کپیتانه وروسته له هغه بندې کړه چې بې له اجازې څخه یې د لاپیدوسا په بندر کې لنګر اچولی و. په دغه کښتۍ باندې د هالین بیرغ رپېدی او د المان د یوې خیریه موسسې پورې اړه لري. دوې هفتې کېږي چې دغه کښتۍ په سمندرګي کې ده او لا تر اوسه څلوېښت تنه افریقایي مهاجر پکښې دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د سی واچ درې په نامه کښتۍ یو دېرش کلنه الماني کپتانه کیرولا راکټن پرون د شنبې په سهار په داسې وخت کې بندې کړه شوله چې د لیمپیودوسا په بندر کې ګڼ شمېر پولیسو حضور درلوده. دا دغه بندر ته بې له اجازې نه ورنوتې وه او لنګر یې پکې اچولی و. راکټ وویلې بې له دې چې دغه بندر ته داخله شوې نه وې بله چاره یې نه درلودله، ځکه چې په کښتۍ کې د مهاجر وزه ډېره ترینګلې وه او دا ویرېده چې دوی به ځان ته تاوان ورسوي. د ایټالیا چارواکو له هغه وخت نه را په دې خوا چې د جون په دولسمه نیټه د لیبیا د ساحل سره درې پنځوس مهاجر په تمبو سره وژغورل، دغې کښتۍ ته اجازه نه ورکوله چې د لامپیودوسا بندر ته داخل شي. مالټا هم واچ دې کښتۍ ته اجازه نه ورکوله چې بندر ته ننوځي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د خپلې غوښتنې په باره کې ښه واضح دی.
L'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita di uomini delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa emissione straniera, il sequestro della nave.
Dove le gottele har haga gheri qanuni tsuk bandikri che hatta di Italia di qanun di tadbiqawolo mamuran di khatar sar mqamak kawi. Da daghi gheri davlati musil para jirima watakil shi. دغه کښتۍ ضبط شي چې د مدیترانې په سمندرګي کې قوانین تر پښو لاندې کوي او په کښتۍ کې سپاره ټول مهاجر په نور اروپایي هیوادونو باندې وویشي. څلوېښت افریقایي مهاجر چې په لیبیا کې له ویرې او شکنجې نه تښتېدلي دي پرون د شنبې تر سهاره پورې په کښتۍ کې وو. دا څرګنده نه ده چې مهاجرو ته به اجازه ورکړی شي چې له کښتۍ نه راښکته شي یا نه، او د دوی سرنوش به څه وي. که څه هم چې د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانتی د جاپان په اوساکا کې د جی شل عالي غونډې کې وویلې یو شمېر اروپایي هیوادونو وویلې دوی دې ته چمتو دي چې دغه مهاجر ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جاپان د اوساکا په ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پای ته ورسېده او پرون د غونډې برخوالو په عمومي دوه اړخیزو غونډو کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د غونډې د مهمو فیصلو په باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د جاپان په اوساکا کې د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو غونډه نن شنبه پای ته ورسېده او د جاپان لومړي وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې مشترک نظر ته ورسیږي.
د جی شل هیوادونه چې د نړۍ اقتصاد رهبری کوي مسؤلیت لري چې د نړیوالو مشکلاتو په وړاندې ودرېږي او د خبرو له لارې د حل چارې وړاندې کړي. په داسې وخت چې خلک د نړیوال اقتصاد په اړه خپله اندېښنه او نهیلي ښیي، زموږ مسؤلیت نور هم زیاتېږي. اوس باید د اوساکا په ارامه کې د تفاوتونو په اړه نه، بلکې په جدیت سره په خپلو کې د مشترک نظر په لټه کې واوسو.
شینزو آبا په داسې حال کې د نړۍ په مشرانو دا غږ کوي چې د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل هغه او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د نړۍ د دوو پیاوړو اقتصادونو ترمنځ د تجارت په سر د خبرو په بیا پیل هوکړه وکړه.
موږ د چین له جمهور رئیس شی سره ډیر غوره ملاقات درلود. په ډیرو موضوعاتو بحث وشو او په سم مسیر روان یو او وګورو څه کیږي، خو ډیر ښه ملاقات مو درلود.
جمهور ترامپ د جیشل غونډې پر مهال د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم وکتل. ښاغلی ترامپ وویل په داسې حال کې چې جمهور رئیس اردوغان له روسیې څخه هوایی دفاعي مزایل ترلاسه کوي، دی د دې مسئلې د حل بیلې لارې چارې لټوي. نوموړي وویل د امریکا د تیرې رهبرۍ پر مهال د ناټو د متحدینو د چلند نتیجه دا وه چې ترکیه روسیې ته نږدې شي.
موږ یو ستونزمن حالت لرو، ځکه جمهور رئیس اردوغان اجازه نه درلوده چې پاټریس اس 200 یا 400 واخیستل، ځکه هغه د اوباما د حکومت لخوا اجازه نه درلوده چې وی پیری له همدې عملې پریکړه وکړه چې نور میزایل واخلي.
د جیشل په غونډه کې د میرمنو د اقتصادي توانمندۍ سربیره د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د هڅو په ګړندیتوب هم خبرې وشوې. د جیشل هیوادونو مشران له ډېرې مودې راهیسې د آزادو مارکیټونو په وړاندې کې مخنیوي په هدف د جامع سیاستونو د وړاندې کېدو غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې پر 15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د جمهور رئیس سی جی پینګ د خبرو څخه وروسته به د چین په صادراتو باندې د اضافه ګمرکي محصول لګول وځنډوي چې په نتیجه کې تجارتي خبرې په ټپه درېدلې وې او اوس به بیرته پیل سي. د امریکا ژغ خبریال سټیفن هرمن په دې باره کې د جاپان له اوساکا څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
ترامپ د جاپان په اوساکا کې د جیشل د عالی غونډې په پای کې په ستر مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې ویلې امریکایي شرکتونو ته به اجازه ورکړي چې د چین د ټیلیکمیونیکیشن په ستر شرکت هواوی باندې خرشي چې د امریکا استخباراتي ادارو خبرداری ورکړی دی چې سافټ ویر یې د دغه هیواد ملي امنیت ته ګواښ کې د شتلڅو چې د هواوی موضوع حل کیږي چې د امریکا حکومت غواړي چې هیواد د سیلر جی 15 ټلیفون شبکو نه منې کړي او موږ موافقه وکړه چې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د تجارتي خبرو تر پای پورې اجازه ورکړي، لیکن د چین له هغو بندیزونو نه وږي نه دي سپکې شوي چې د ترامپ ادارې لا په خاور باندې لګولې دي. جمهور رئیس مطبوعاتي کانفرانس ته وویل موږ به لږ تر لږه د اوس وخت لپاره په چین باندې لګېدلي بندیزونه لرې نه کړو. ترامپ د جیشل عالی غونډې په څنګ کې د شی سره غونډه ډیره ښه یاده کړه. له دې نه وروسته یې وویلې دوی موافقه غواړي. شی د غونډې په سر کې وویلې چین او امریکا دواړه له همکارۍ نه ګټه کوي او له جنجال نه تاوان. همکاري او ډیالوګ د تصادم او مخالفت نه ښه دی. شی زیاته کړه چې د غواړي د ترامپ سره د اساسي موضوعاتو په باره کې چې د چین او امریکا د روابطو د ودې په هکله نظریات تبادله کړي، ځکه نو زموږ د روابطو لا ټاکي. ترامپ چې د شی سره خپل روابط ډیر ښه څرګند کړل وی ویلې موږ غواړو داسې څه وکړو چې هغه به تجارت ته احترام وي. زه فکر کوم چې دا داسې یو څه دي چې کول یې ډیر آسان دي. د امریکا جمهور رئیس څرګنده کړه چې دغه دواړه ملکونه د تجارت په باره کې یوې تاریخي موافقې ته نږدې شوي دي او په لږې تېروتنې سره یو څه واقع کېدای شي. ترامپ د عادلانه تجارتي موافقې په باره کې زیاته کړه چې موږ په بشپړ ډول دې ډول موافقې ته تیار یو. زه پوهیږم چې تاسو هم دې ته په بشپړ ډول چمتو یاستئ او شرحه کړه چې دواړه هیوادونه زیار وباسي چې داسې یوه موافقه وکړي. زه فکر کوم موږ غواړو داسې یو څه وکړو چې په رښتینې توګه به هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم او ډیر ښه وي او همدا علت دی چې د داسې یو څه کولو ته سترګې په لارې یم. د امریکا لوړ رتبه ماموران د سمدستي کامیابۍ په باره کې شک لري او په دې باره کې چې څه توقع کیږي هغې ته اهمیت نه ورکوي. ترامپ د چین په صادراتو باندې د نورو 315 میلیارد ډالرو د ګمرکي محصول د لګولو ګواښ کړی و چې تقریبا هر هغه څه پکې شامل دي چې چین امریکا ته صادروي. په دې کې هغه 15% ګمرکي تعرفې شامل نه دي چې د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت چینایي صادراتو باندې لا پخوا لګول شوی دی. چین له خپل خوانه په امریکایي تولیداتو باندې ګمرکي تعرفې لګولې دي. په دې کې هغه تولیدات شامل دي چې په امریکایي دیخانانو باندې لا پخوا مالی تاثیر کړی دی. د وروستي پړاو خبرې د مې په میاشت کې هغه وخت د ناکامۍ سره مخامخ شولې کله چې واشنگتن په بیجنګ باندې تور ولګوه چې د خپل وعدې نه پر شا شو چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د چین قوانین بدلوي. نو امریکا نو چین داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې دوی به د خپلو پخوانیو دریځونو نه تیر شي چې سر یې اوسانیو په ټپه ولاړو خبرو ته وتلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوریدونکو، اوس به یو څو لنډ رپورټونه واوري.
وړم ورځ د برازیل لوی حکومتي الوتکنه چې دغه هیواد جمهور رئیس جایر بولسوناروی د جاپان د اوساکا په ښار کې د جیشل هیوادونو د مشرانو علی غونډې ته وړو او په هسپانیا کې د تیلو د اچولو په خاطر تم شوی وه. پولیسو یې له کاکپیټ نه شپږ اتیا پاونډه کوکاین راوویستل. پولیسو د برازیل د هوایي قواو یو افسر په دغه قاچاق کې د لاس لرلو په شک ایسار کړ او محبس ته ولېږه. د امریکا د فضایي پلټنو اداره ناسا وای چې د اورانوس د سیارې د ټایټان سپوږمۍ ته د ډرون د استولو پلان لري. دا فضایي ډرون چې د ډراګن فلای یا څمڅلکی نوم ورکړل شوی د اورانوس تر ټولو غټې یخبسته سپوږمۍ په سطح باندې له راښکته کېدو سره سم به څېړنې پیل کړي. وبه ګوري چې آیا هغه میکروبونه په کې موجود دي چې د بایولوژیکي ژوند د بقا لپاره ضروري دي. توقع ده چې د ډراګن فلای ډرون په 2000 میلادي یعنی 1415 هجري شمسي کال کې فضا ته وتوغول شي او د اتو کلونو اوږده مزل وهلو په پای کې به په کال 1413 هجري شمسي کې د دغې منجمدې سپوږمۍ په سطح باندې کینی. د امریکا د سان فرانسیسکو د ښاروالۍ چارواکو د الکترونیکي سیګریټو خرڅول او پلورل بند کړي دي. دا ښار لومړنی غټ ښار و چې دغه اقدام یې په دې خاطر کړی چې کم عمر هلکان او جنکۍ له څښل نه منع کړي. الکترونیکي سیګریټ چې په عامه لهجه کې د ای سیګریټس په نامو شهرت لري د جوړولو کمپنۍ هم په سان فرانسیسکو کې واقع ده. او تیره میاشت د هند حکومت لخوا پر امریکایي بادامو او وویشتو نورو زراعتي تولیداتو باندې د ګمرکي محصول له لوړولو له امله د کالیفورنیا په ایالت کې د بادامو کاروبار له غټ نقصان سره مخ شوی دی. هند امریکایي بادامو تر ټولو غټ واردونکی هیواد دی او د بادامو نه هندیان د آیس کریم، د شربتونو په جوړولو او د کړایي په پخلي کې استفاده کوي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ټولې نړۍ په سلو کې 20% بادام پیدا کیږي او وزره باغوانان په کاروبار کې مصروف دي. برابر 144,000 مزدوران په دغو باغونو کې کار کوي. امریکایي باغوانانو په نوې ډیلی کې خپل ځانګړی دفتر پرانیستی دی او د خپلو تولیداتو مشهورولو په خاطر په کال کې $6 میلیون په اعلانونو باندې لګوي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.